آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم د آشنا رادیو درنوویدونکو، روشان نورزی ما سهار مو پخې د دې په افغانستان کې د سهار 15 بجې سپې تاسو د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ نیم ساعته خبرونه وو. لومړی د خبرونو لنډیز. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ډرون په برید کې د داعش 12 قوماندانان وژل شوي دي. سعودي د 15 کلونو وروسته په بغداد کې خپل سفارت پرانیستی دی. او په امریکا کې دوه ساعته وروسته د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره پیلېږي. تر نو قدر من اوریدونکو د خبرونو وروسته به دغه مطالب تاسو واوري. په کابل کې نوې سیاسي جبهه جوړه شوې ده. د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې د واکسین په وړاندې مخالفت موجود دی. د بشري حقونو فعالین وایي چې په هلمند کې د روسي نامنویو له کبله ملکي مرګ ژوبله لوړه شوې ده، او همدارنګه د ایران د اټومي پروګرام په اړه باندې یو مطلب لرو. د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی تاسو ته دراوروم. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش 12 مشران د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. دا چین ولسوال او د ننګرهار د والي ویاند دواړو امریکا ژغ ته دا خبره کړې ده چې د دوی د معلوماتو په اساس د داعش مشر حافظ سعید هم په وژل شوو کسانو کې دی. د ننګرهار والي سلیم کندزی بیا د بمبارۍ تایید کړی دی، خو د حافظ سعید وژل کېدلې نه دي تایید کړي. د چارواکو په وینا چې بمباري د پنجشنبې د مازدیګر د 4 بجو شاوخوا د چین د عبدالله خیلو په سیمه کې سوې ده. دا چین ولسوال غالب مجاهد وویل چې د داعش مشران په کور کې راټول سوي وو چې بمباري پرې وسوه. داعش تر اوسه د دې پیښې په هکله څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکو هم د نننۍ بمباري او پکښې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. څه موده مخکې هم د افغانستان د ملي امنیت ادارې د حافظ سعید د وژل کېدو خبر ورکړی وو چې ناسم وخود. حافظ سعید پخوا د پاکستاني طالبانو سره وو چې وروسته بیا په افغانستان او پاکستان کې چې داعش ورته د خراسان ولایت وایي مشر سو. امریکا تایید کړه چې ایران د خپل یو اټومي بټۍ په مرکزي برخه کې کانکریټ اچولی دی چې په دغه کار سره دا به امکان ونه لري چې په بټۍ کې دي د اټومي وسلې لپاره د لوړې کچې پلاټینیم تولید شي. دغه یو له هغه موضوعاتو نه وه چې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیدا کړی و. ایرانی چارواکو هم ویلي دي چې دوی د عراق د اټومي بټۍ مرکزي برخه بنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کربی وویل چې د اټومي موافقې د عملي کېدو نیټه ډیره نږدې شوې ده. په امریکې کې یوې فدرالي محکمې یو امریکایي په رسمي توګه د داعش څخه په ملاتړ تورن کړی دی. دا کس چې د امریکا د میریلند په ایالت کې ژوند کوي دېرش کلن دی او محمد الشناوي نومیږي. په هغه تور لګول سوی دی چې داعش ملاتړ یې کوي او پیسې ترلاسه کړې وې چې برید وکړي. په الشناوي باندې دا تور هم لګول سوی دی چې خپل نوی ټلیفون یې په جعلي نوم او ادرس سب کړی و او د داعش د نورو غړو سره یې په پټه تماس نیوی. سعودي عربستان د 15 کلونو وروسته په بغداد کې خپل سفارت پرانیستی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د سعودي د سفیر تعمیر السلطان اسناد ومنل. عراقي چارواکو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتانو د خپلو روابطو د ښه کولو په اړه خبرې هم کړې دي. سعودي عربستان د عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې په کال 1990 کې وشکولې. دا هغه وخت و چې صدام حسین په کویټ باندې یرغل وکړ. په امریکا کې د 1.5 میلیارد ډالرو لاتري دریو کسانو وګټله. په دې اړه نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
په امریکا کې د 1.5 میلیارد ډالرو لاټري درو کسانو ته راوتلې ده. په دغو ټکټونو کې یو ټکټ د امریکا په لویدیز ایالت کالیفورنیا کې رانیول سوی و، بل ټکټ په جنوب ختیځ ایالت تینیسی کې، او دریم ټکټ په فلوریدا کې خرڅ سوی و. د کالیفورنیا د لاټري یو ویان وویل چې د لاټري ټیکټ چې جایزه ورته راوتلې ده د یوولس او په یو دکان کې رانیول سوی دی. دغه دکان د لاس انجلس د ښار د چینو هیلز په سیمه کې پروت دی. په تینسی او فلوریدا کې د ټیکټونو چې جایزې ورته راوتلې دي تر اوسه پورې د ګټونکو د نومونو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. تر تیرې ورځې پورې د لاټري ټیکټونه خرڅېدل. تر بل هر وخت دا ځلې د لاټري ډېر ټیکټونه خرڅ سوي وه. هر ټیکټ چې په 202.2 میلیونو کې د ګټلو یو چانس درلود خو بیا هم خلکو ټیکټونه اخیستل. د کالیفورنیا دکان ته چې د لاټري د ګټونکي ټیکټ پکې خرڅ سوی و $1 میلیون ورکول کیږي.
او دا هم یو څو نور خبرونه. د عمان دولتي خبري اجانس وایي چې د پنجشنبې په ورځ د ګوانتانامو څخه 10 یمنیان به عمان ته انتقال سوي دي. د خبري اجانس ویلي دي چې دغه یمنیان به د امریکا په غوښتنه د موقت وخت لپاره په عمان کې وساتل سي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د چهارشنبې په ورځ د سویس د زوریخ په ښار کې سره وګوري او د سوریې او اوکراین په اړه به خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې لاوروف او کیری په ټلیفون کې سره خبرې کړي دي. دغه وزارت ویلي دي چې لاوروف او کیری خبرې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لارښوونو په اساس وکړي. پرون جمهور رئیس اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې وې. او نن به د واشنگتن په مالی وخت ماښام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وسی. په مناظره کې به د جمهور غوښتونکو د ګوند 9 کاندیدان برخه واخلي. مناظره 3 ورځې د مقدماتي انتخاباتو نه مخکې کیږي. د نظر پوښتنو په اساس د جمهور غوښتونکو د ګوند په احتمالي کاندیدانو کې میلیاردر ډونالډ ټرمپ مخکې دی. خو د هغه نه وروسته د ټکساس د ایالت محافظه کار سناتور ټیټ کروز دی. ځینې سنځه پوښتنې ښیي چې ټیټ کروز د ډونالډ ټرمپ څخه د آیووا په ایالت کې چې په دغه ایالت کې به لومړی مقدماتي مبارزې پیل سي مخکې دی. په مقدماتي مبارزو کې به دغه دواړه ګوندونه د جمهور ریاست لپاره خپل کاندیدان ونوموي. داود د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو قدر من اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه واوریدل او څو لومړی خبري مطلب ته. د افغانستان د نیو ملي جبهې په نوم د شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړ شوي سیاسي جبهې مشران وایي چې افغانان نسي کولای څو نور کلونه هم د اوسني حکومت سره ځای کړي. نور تفصیل به د اکرام شیروانی راوړو.
د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو جوړې شوې سیاسي جبهې مشران وایي چې افغانان نشي کولای څو نور کلونه هم اوسني حکومت سره ځای کړي. د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ترمنځ جوړې شوې جبهې مشرانو نن د پنځمې په ورځ په کابل کې په خپل لومړی غونډه کې د افغانستان د حکومت په وړاندې د مخالف سیاسي جبهې په توګه خپل شتون اعلان کړ. د دغه جبهې مشرانو ویل چې د افغانستان خلک په خپل راتلونکي باندې بې باور شوي او دا ځکه چې دغه جبهې د مشرانو په وینا خلک پر افغان حکومت بې باور دي. د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق احدی ویل چې د حکومت لکاره د یو نیم کال تیرې دوه وروسته د افغانستان خلک نور له دغه حکومت څخه د اصلاحاتو دراوسلو تمنه کوي او د همدې له امله دا جبهه د جمهوریت لپاره مخکې له وخته د ټاکنو ترسره کولو غوښتنه کوي. انوار الحق احدی په نړیوال ټولنې هم غږ وکړ چې د جمهوریت لپاره په افغانستان کې مخکې له وخته ټاکنو منطقي ومني او افغانانو سره د ټاکنو په ترسره کولو کې مالي، تخنیکی او امنیتي برخو کې مرسته وکړي.
ما استدلال بعضی دونرها را که در افغانستان جز حکومت فعلی بدیل دیگری نیست.
خاغلی احدی ویل موږ د زونو مرسته کوونکو استدلال چې وای په افغانستان کې د اوسنی حکومت پرته بل بدیل نشته یو اخلاقي دریز نه ګڼو. احدی د ټاکنیزو کمیسیونونو اصلاحات د راتلونکو ټاکنو لپاره ډېر ضروري وبلل. ویل چې غیر شفاف ټاکنې د افغانستان نظام د ګواښ سره مخ کوي. انوار الحق احدی د نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې د ملي اولي حکومت ته افغانستان د قوانینو د سرغړونې امکانات نور برابر نه کړي. د ډیرو هڅو سره سره مو د افغانستان د نوي ملي جبهې د مشر دغه سرګند ونوتا د افغان حکومت د چارواکو نظر تر لاسه نه کړی شو. خو د مخه افغان حکومت چارواکو ویلیو چې دا حکومت په تر ټاکلي نیټې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت په هڅو هم خبرې وکړې. وی ویل چې افغان حکومت ته په کار نه دي چې د سولې ټینګېدو په برخه کې یوازې پاکستان ته منتظر پاتې شي.
د حکومت ستراتیژي دا وه چې سوله یوازې د پاکستان د همکارۍ لارې ټینګېدای شي. دا ښکارېدله چې تاسو په نوم د ملي حکومت د ملي وحدت حکومت حاضر وو په دې لار کې پاکستان ته داسې غټ امتیازات ورتي چې ځینې یې زموږ خلکو ته د منلو وړ نه وو او ځینې نور یې زموږ منطقوي دوستان له موږ نه لرې کړل.
خاګلیا هدی ویل د افغانستان نوی ملي جبهه په دې نظر ده چې حکومت د تیر کال د سولې ستراتیژي یعنی سوله د پاکستان له لارې او یا سوله یوازې د پاکستان په زور ناکامه ستراتیژي ده. هغه د افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې یو ستراتیژي وړاندې کړي تر څو په هیواد کې پرې یو اجماع رامنځته شي. د افغانستان د نوی ملي جبهې چارواکي وایي چې په دغه جبهه کې اته ګوندونه او د مدني ټولنو یو شمېر فعالین او د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د دغه جبهې وړاندې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم یو شورا چې زیات شمېر د پخوانیو مجاهدینو مشران او چارواکي او د حامد کرزي د حکومت زیات شمېر پخواني چارواکي پکې راټول شوي هم په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی. همداشان د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر ډلو او پخوانیو چارواکو د ملي او حاجی ګوندونو دلی شورا په نوم یو بل شورا هم جوړه کړی ده. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې د پارلماني ټاکنو پر وړاندې د کېدو کې د شي نور دغه سیاسي جبهه هم د ټاکنو وړاندې جوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې مقدماتي مبارزې یا لمړنۍ انتخاباتي مبارزې د فبروري په اوله نیټه پیلېږي. په مقدماتي مبارزو کې به دیموکراتان او جمهور غوښتونکي خپل کاندیدان ونوموي. نور تفصیل به د آشنا تلویزیون په دغه رپورت کې واورو.
تر اوسه پورې میلیارډر ډونلډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په شاله یو کې ځلیدلی دی، خو اوس هغه ستونزه دا ده چې د نظر پوښتنو پر اساس دغه ملاتړ پر رایې باندې بدل کړي.
And just in case you have any question, all right?
او فقط په دې خاطر چې پوه شئ، درته به وایم چې باور وکړئ، زه به روسي سړی اوسم چې هیلری کلینټن وو غوړي له هغه سره مقابله وکړي.
اوس چې د آیواز شالې را نږدې شوې دي، ترامپ د خپلو شخصي پیسو یوه برخه په تلویزیوني تبلیغاتو باندې لګوي. خو د تگزاس ایالت سناتور تد کروز د ترامپ د اصلي رقیب په توګه راڅرګند شوی دی او په آیوا کې له هغه نه مخکې دی.
زما او په دې مناظره کې د ولاړو خو سړو او ښځو ترمنځ تر ټولو ستر توپیر دا دی چې زه به هغه څه وکړم چې ما یې د کولو وینا کړې ده.
جب بوش چې یو وخت یې زیات محبوبیت درلود، په دې سیالیو کې وروسته پاتې شوی دی او هغه پر ترامپ او د هغه پر کمې تجربې باندې نیوکه کوي.
ډونلډ ټرمپ د خپل کاندیدتوب په اړه جدي نه دی. هغه یو عالی سیاستمدار دی، خالي ګاوی ډکوي. هغه یو بې نظمه کاندید دی او د امریکا یو بې نظمه ولسمشر دی.
تاریخ پو آلن لیچمن وایي چې د ترامپ، کروز او بن کارسن راڅرګندېدل ښایي چې جمهوری غوښتونکو د بهرنیو سیالانو ملاتړ وکړي.
دا د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو ښه کال نه دی. دا څه معلومیږي چې هغوی هیڅ شی نه لري چې جمهوری غوښتونکو رایه ورکونکو ته یې وړاندې کړي.
د ډیموکراتانو په سیالیو کې هیلری کلینټن محبوبه پاتې شوې ده او په مناظرو کې ډېر ځله پر ترامپ تمرکز کوي.
That's why it's important to stand.
همدا وجه ده چې په هر ځای کې د زورواکو په وړاندې درېدل مهم دي او باید چاته اجازه ورنکړو چې جمهوری ریاست ته په زور ورننوځي، ځکه چې موږ امریکایان د داسې کسانو په څیر نه یو.
د هیلری کلینټن خاوند د امریکا په خوانی ولسمشر بل کلینټن اوس د هغې په کمپاین کې فعال برخه اخلي.
د ژوند په اوږدو کې مې هیڅ وخت دې کار ته د هیلری کلینټن په اندازه بل مساعد کاندید نه دی لیدلی.
کلینټن اوس هم په مقدماتي رایې اخیستو کې د ورمانت ایالت د سناتور برنی ساندرز له چیلنج سره مخ دی.
تاسو باید په غوسه اوسئ، چې نوي عواید او پیسې د ټولنې 1% شتمنو کسانو په جیبونو کې لویږي، او تاسو باید په غوسه اوسئ چې د خپل ماشومانو د پاملرنې لپاره پیسې نه لرئ او یا په هنتون ته خپل اولادونه نشئ لیږلی.
د آیووا کاکس یا د ګوبلی ټولنو انتخابات د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه کیږي چې بیا اته ورځې وروسته په نیوهمشایر کې مقدماتي رایې پیلېږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.
د
اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
درنو ورډونکو د ازادي رادیو پیغام او د آشنا رادیو نواب دی اوس همزو بل ریپورت ده. د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د واکسین په وړاندې ځینې مخالفتونه موجود دي. د دغه مشکلاتو په اړه پام وکړئ د زیبولا غازی دغه ریپورت ده.
نورستان کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غږ ته وویل چې دغلته د پولیو ضد هر دوره کې لږ تر لږه 14,000 ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او د محرومو ماشومانو یوه لویه برخه هغه ده چې کورنۍ مخالفت کوي. نوموړی وایي که څه هم د تیر په پرتله ډېرې کورنۍ چمتو کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي خو لا هم دغه مسله د اندېښنې وړ ګڼي.
ځینې ورونه هم دغه مسایل وایي چې دې باندې مخکې د مرض راتلونه وقایه نشته او به که دلیل نه سره وکړو چې هغه اکثر عالمانی نو ځینې دلیل نه سره هم کېږي چې د دې بغلې خو ښه خبره ده چې زمونږ د عمل پوهاوی پروګرام که عام شي ان شاء الله
نوموړی وایي په دغه برخه کې د عامه پوهاوي کچه بیخي کمزورې ده او کابو 80% نورستانیان د پولیو د واکسینو په ګټونه دي خبر. د نورستان اوسیدونکو هم د عامه پوهاوي کمښت هغه څه ګڼي چې د پولیو پر ضد روانه مبارزه یو څه کمرنګه ساتلې ده.
واکسین اکثر خلک دلته نه کوي، سم استفاده یې نه اخلي، الی دا چې خلک د دې ګټو نه خبر نه دي. دولت مکلف دی چې خلک آگاه کړي، بیا به د دې وروسته به واکسین تاثیر ولري.
دوی وایي په لرې پرتو سیمو کې آن دینی عالمان هم د واکسینو مخالفت ته ملا تړلې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس انجنیر سادولا پیندزوی د واکسینو برخې پر مشرانو غږ کوي چې په دغه اړخ کې جدي اقدامات وکړي څو د ځایي اوسیدونکو فکرونه روښانه کړي.
همدغه د واکسین د اهمیت نه تر اوسه آګاه نه دي، خبر نه دي، په دغه حساب باندې زیات خلک هلته واکسین ته دومره توجه نه کوي.
اکثره دینی عالمان هم د پولیو ضد کیدونکو واکسیني وړتیا ګڼي او وایي په مخالفت کوم غوڅ دلیل نه دی راغلی. مولوی عتیق الرحمن پزلی په دی اړه وایي
مفتی اعظم چې ورته هغه په سعودي کې دی، چهار کال تقریبا 1.5 لک خلک هغوی پسې د حج خطاب ورکوي، هغه په دې داغې نه په دې حق له پښتنه شوی هغوی دا حلال دی، دې کې د حرام هیڅ شی نشته.
که څه هم په افغانستان کې د پولیو واقعات د تیر په پرتله کم شوي خو بیا هم په تیر 2015 میلادي کال کې د افغانستان په کچه د پولیو 19 پیښې حساب شوي وي چې لس یې یوازې په ختیځ کونړ او ننګرهار کې وي.
مال ساق سرا ازل کڑے پیمان پیمان رماش دلو نرے مال ساق سرا ازل کڑے پیمان پیمان رماش دلو نرے لڑے نو ناتا نوے رنگ ورنے زمان زمان رماش دلو نرے لڑے نو ناتا نوے
ساتھ میں سر
ناشنا اس په ښکلي اواز کې مشکلي سندره واوریدله. اوس هم ځو د پروګرام آخري مطلب ته. د بشري حقوقو فعالین وایي چې په هلمند کې د وروستیو نامنویو له کبله ملکي مرګ ژوبله لوړه سوې ده. دغه فعالینو یو ځل بیا په جګړې کې د داخلو غواړو څخه د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه. نور تفصیل به د عزیز الله پوپل نه واورو.
په هلمند کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مسولین وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په هلمند کې 202 تنه ملکی کسان وژل شوی او 502 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي کمیسون د هلمند ولایتي څنګ مشر محمد بلال صدیقي په لشرګا کې وی خبري ناسي ته ویل چې په وژل شوو کسانو کې 40 کوشنیان او 90 تنه ښځې شامل دي او د غراس په ټپیانو کې بیا 118 تنه کوشنیان او 50 تنه هم ښځې شامل دي. عام خلکو ته یاد مرجوب لته ډیر پوری د هلمند شمالي ولسوالیو مساکله سنگین ندالی گریشک او مرجې په ګډون د دې شهر په څلرم حوزه بابا جسمه کې اوښته ده.
چې له دې کبلې دا 202 قضیې هغه کسان دي چې خپل ځانونه له لاس ورکړی دا وژل شوی دا او په 202 پر پکې ټپیان دي.
په هلمند کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر د مسولینو له لوري د ملکی خلکو په یاد مرجوب لکې د جګړې هیڅ لوري ته مشخصه شمیره نه ده منسوب سوی، خو ځای خلک وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د سړک د غاړې شخصي ماینونه او د دولتي قواو له لوري بیا لری واټن څخه توغول سوی توغندي د عامو خلکو د مرجوب لکې سبب ګرځي. خو د نامنوی لزیاتوالی سره د ملکی مرګ ژوبلی د کچ پر زیاتوالی بشری پالین اندیشمن دي او په جګړه کې پر شکیلو غاړو باندې ځخ کوي چې د ملکی مرګ ژوبلی د مخنیوي لپاره هر اړخیزي هڅې وکړي.
زم د دانشته ولا د اوتوم وختن هم دغه چې په دې حق لا جدي اقدامات وشي هم په خاطر نو سره د خپل عام دولت چارواکو خپل تر څو د ملکی کسانو ژوند محفوظ شي.
د هلمند ولایتي ویاند عمر زواک وایي چې امنیتي قواو ته د عامو خلکو د ژوند ژغورلو په اړه خاص لارښوونې کیږي او دا نه مني چې د دولتي قواو له لوري د عامو خلکو ته کم زیان رسیدلې. عامو خلکو ته د مرجوبلي ترڅنګ زیاتره کورنۍ هم له خپل اصلي ځایونو څخه بي ځای شوي او مالی توانونه هم راوښتي دي. د دی ولایت د کډوالو اداره وایي چې په هلمند کې په تیرو 4 میاشتو کې د شدیدو جګړو له کبله تر 4000 زیاتی کورنۍ له خپل اصلي مينو څخه بي ځای شوي دي. خپل د بيزایسو کورنیو غړي وای چې د ژمي په دې سړه هوا کې لسختو اقتصادي سوند سره لاس او ګریوان دي او د خپل سرګردان ژوند حالات بیانوي.
چې در په در خاط مثلا 15 کور په وکور کې د خدای په خاطر نه غنم نور نه وړ نه شو
خلکو ما چې خپل یو سرونه رايستلې دي او زه خپل کور ته ورلم و د انې مرمز ما په وکړه کې شي
ټول ژوندګي کې کښتي کې ایوان دي ټول د شفاعت دي.
لا هم په هلمند کې د جګړې دوام دی او عملاً د شپږو ولسوالیو په ګډون د لشکرګاه ښار ته نږدې د باباجي په سیمه کې د افغان قواوو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ هر ورځ جنگ وي. د هلمند د ډیرو عامو خلکو په باور چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه کورنۍ د جګړو له کبله په یوه نامعلوم برخلیک کې ژوند تېروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونو لندیس په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش دولس مشران د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي دي. دا چین ولسوال او د ننګرهار د والی ویان دواړو امریکا غږ ته دا خبره کړې ده چې د دوی د معلومات په اساس د داعش مشر حافظ سعید هم په وژل شوو کسانو کې دی. د ننګرهار والی سلیم کندیزی بیا د بمباری تایید کړی دی خو د حافظ سعید وژلې نه دي تایید کړي. د چارواکو په وینا چې بمباری د پنجشنبې د مازدیګر د څلورو بجو شاوخوا د چین د عبدالاخیلو په سیمه کې سوې ده. امریکا تایید کړه چې ایران د خپل وی اټومي بټۍ په مرکزی برخه کې کانکریټ اچولې دي چې په دغه کار سره دا به امکان ونه لري چې په بټۍ کې دي د اټومي وسلو لپاره د لوړې کچې پلاټینیم تولید شي. دغه یوه له هغه موضوعاتو نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې د عملي کېدو په لاره کې خنډ ګرځېدلی و. په امریکا کې یوې فدرالي محکمې یو امریکایي په رسمي توګه د داعش څخه د ملاتړ په تور تورن کړی دی. دا کس چې د امریکا د مریلند په ایالت کې ژوند کوي دیش کلندې او محمد الشناوی نومیږي په هغه تور لګول شوی دی چې د داعش ملاتړی کوي او پیسې ترلاسه کړي وي چې برید وکړي. سعودي عربستان د 15 کلونو وروسته په بغداد کې خپل سفارت بیرته پرانیستی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری د سعودي د سفیر تعمیر السلطان اسناد ومنل. عراقي چارواکو ویلي دي چې دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو د خپلو روابطو د شکولو په اړه هم خبرې کړې دي. امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د چهارشنبې په ورځ د سویس د زوریخ په ښار کې سره وګوري او د سوریا او اوکراین په اړه به خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې لاوروف او کیری په ټلیفون کې سره خبرې کړې دي. دغه وزارت ویلي دي چې لاوروف او کیری خبرې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لاښوونو په اساس کړې دي. پرون جمهور رئیس اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې. او نن به د واشنگتن په مالی وخت ماښام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کیږي د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وسی. په مناظره کې به د جمهور غوښتونکو د ګوند 9 کاندیدان برخه واخلي. مناظره اتلس پرزې د مقدماتي انتخاباتو نه مخکې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د ټولو شهرونو د هوا حالات په کابل کې به نن اسمان شین وي لوړ به 12 او ټیټه به منفي 2 وي. په کندهار کې به هم اسمان شین وي لوړ به 15 او ټیټه به منفي 1 وي. په هرات کې به لوړ 12 او ټیټه به 2 وي اسمان به شین وي. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي لوړ به 13 او ټیټه به 4 وي. مزار شریف کې به لوړ 14 او ټیټه به 16 وي. کندوز کې به 14 او ټیټه به 1 وي اسمان به شین وي. خوست کې به لوړ 13 او ټیټه به 0 وي. په فراه کې به لوړ 13 او ټیټه به 2 وي اسمان به شین وي. په کوټه کې به لوړ 14 او ټیټه به 0 وي اسمان به شین وي. په پېښور کې به لوړ 19 او ټیټه به 16 وي. عبدالته په واشنگتن کې به اسمان وریځ وي د باران د ورېدو پیش بینی هم سوي ده او لوړ به 12 او ټیټه به 4 وي. درنو اوریدونکو دغه اوس موږ د لومړی سهارنۍ خبرونه مطالب تاسو اوریدل په یو څو شیبو کې به د دې جی بي خبرونه پیل شي. خو خیر مناسب چې نیم ساعت وروسته به موږ دوهم نیم ساعت خبرونه پیل شي. په دوهم نیم ساعت خبرونه کې هم خبرونه او ریپورتونه لرو. په دې کې د چیز موږ دوهم خبرونه هم واوري د مایک ته د دې جی بي همکارانو ته پیښمه او نیم ساعت وروسته به بیا ساس په خدمت کې حاضر شم.